د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر خبرونو او ځانګړو اونیزو پروګرامونو سربیره اوري چې پر شاهین قول اردو له حمله وروسته د افغانستان د دفاع د وزیر او لوی درستیز پر ځای نوی سرپرستان ټاکل شوی، او د امریکا دفاع وزیر نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو لومړی خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ د لومړي دور د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان ایمانوئل ماکرو او مارین لوپن د می په اوومه د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا سیالي سره وکړي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره په لومړني سفر روسیې ته روانه شوې ده. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واوري چې ناجیه څپه یې وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د امریکا دفاع وزیر په یو نایلان شوی سفر نن کابل ته راغلی. د خوست ښار اړوند کاروانسرای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم چاودنه شوې ده، او عبدالله حبیبي او قدم شاه شهیم وایي د دوی استعفاوي د ملي ګټو په خاطر دي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر په یو نایلان شوی سفر نن کابل ته راغلی. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جیمز ماتیس به د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا دویم لوړ رتبه امریکایي چارواکی دی چې د امریکا د نوي حکومت د کار له پیل وروسته کابل ته سفر کوي. تر دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې کتلې دي. د خوست ښار اړوند کاروانسرای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم چاودنه شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځینو عیني شاهدانو په حواله ویلي چې دا چاودنه نن غرمه یوه بجه شوې ده. ویل کېږي چې دا پیښه ممکن ډېر تلفات هم ولري، خو تر اوسه خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې سیمه له نږدې وګوري، خو د خوست امنیتي چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. عبدالله حبیبي او قدم شاه شهیم وایي د دوی استعفاوي د ملي ګټو په خاطر دي. دوی چې نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبري کولې وویل چې دوی په دې اقدام سره وغوښتل تر څو یو بې ساری زړورتیا او اخلاقي بنسټ وخی. ښاغلي حبیبي وویل چې د ملي ګټو په خاطر له خپلو شخصي ګټو تېر شوی. همدارنګه ښاغلي شهیم وویل چې له ولسمشر غني او اجرایه رئیس څخه غوښتي وو تر څو د استعفا ومني. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او لوی درستیز قدم شاه شهیم له خپلو دندو استعفا کړې ده، او ولسمشر محمد اشرف غني د دوی استعفاوي منلې دي. خو په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزیر لوی درستیز او د 209 شاهین قول اردو درې قمندانان پر یاد قول اردو ورستۍ خونړۍ حمله په تړاو له دندو لرې شوي دي. ځینې سرچینې وایي چې ډېر ژر به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ننګرهار کې راڅرګند شي. دغې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره په دې ولایت کې پوره چمتووالی نیول شوی، او د تیرو سلر ویشتو ساعتونو په جریان کې د ننګرهار ښاروالۍ مېلمستون د حزب اسلامي امنیتي کسانو ته سپارل شوی. بلخوا د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ښاغلي حکمتیار د راتګ په اړه دوی سره کوم رسمي معلومات نشته. او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې 8 داعش جنګیالي وژل شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل
د تیرو څلور ساعتو کې 8 تنه داعشیان وژل شوي دي، د 9-15 تنه نور ترهګر وژل شوي دي، دولس تنه د دوی ټپیان دي. په دا زموږ عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیکا، غزنی، بغلان او هلمند ولایتونو کې جریان لري.
نوموړي وویل چې افغان ځواکونه په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو مهم پټنځایونه په نښه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورئ.
آزادي السلام علیکم. د سیمه اونړې مهم خبرونه. د فرانسې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتایج ښیي چې منځلارې کاندید ایمانوئل ماکرو او ښي اړخې محافظه کاره کاندیدا مارین لوپن دویم دور ته وتلی دي. د فرانسې د ولسمشرې دویم دور ټاکنې د می په 8 ترسره کیږي. د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت نن وویل چې د نتایجو له مخې کاندید ایمانوئل په لومړي دور کې نږدې 40% رای ګټلې او مارین لوپن هم څه باندې 21% رای خپلې کړې. تر دې مخکې وړاندوینې همداسې وي چې ایمانوئل ماکرو به تر خپلې سیالې مارین لږ مخکې وي. ایمانوئل ماکرون د نتایجو تر معلومېدو وروسته خپلو پلویانو ته وویل:
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
خاله ایمانوئل وای په 15 ورځو کې زه هیله لرم چې تاسو ولسمشر شم. یو جمهور رئیس د فرانسې د ټولو خلکو لپاره د نشنالستانو د خطر په وړاندې په وطن د رښتینو مینانو د خلکو جمهور رئیس.
فاس ا لا مناس دی ناسیونالیست.
تر لمړنیو نتایجو وروسته سمدستی د یورو بیا 2% لوړه شوه. ایمانوئل ماکرو په اروپایي ټولنې کې د پاتې کېدو سرسخت پلوي دی. خو د دویم پړاو بله نماینده مارین لوپن یو محافظه کاره بلل کېږي چې غواړي له اروپایي ټولنې ووزي او یورو هم د خپلې ملي پیسې په توګه ونه چلوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی په داسې حال کې روسیې ته روانه ده چې د موسکو او اروپایي ټولنې د 28 غړو ترمنځ مخالفتونه اوج ته رسیدلي دي. اغلی موګرینی بعد نن د ورځې په اوږدو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د یوکرین، لیبیا، ایران او دوه اړخیزو اړیکو په سر خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې له یو سخت پړاو تیریږي او موسکو تمه لري چې نن له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ د جوړولو په سر عملي خبرې وکړي. شمالی کوریا د پیونگ یانگ د ساینس او ټکنالوژي په انټونی امریکای استاد ټام کیم بندي کړی دی. د کیم له بندي کېدو سره د هغو امریکایانو شمیر درې تنه شو چې اوس وخت د شمالی کوریا له خوا زندان ته اچول شوی دی. د پیونگ یانگ د ساینس او ټکنالوژي په انټون رئیس پارک چن مو ویلي چې استاد ټانی کیم چې په کوریا کې نوم کیم سنگ داکو د شاوخوا یوې میاشتې لپاره په دغه پوهنتون کې تدریس کړی و. پارک چن مو ویلي 50 کلن امریکایي استاد هغه وخت نیول شوی چې غوښتل یې د پیونگ یانگ له نړیوال هوایي ډګره له خپلې میرمنې سره یو ځای چین ته سفر وکړي. په شمالي کوریا کې د سویدن سفارت چې د امریکا متحده ایالاتونو د ادباو چارې هم سمبالوي ویلي لمخ کې دغه امریکایي کوریایي تبع د بندي کولو په اړه خبر ورکړل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما نن وروسته له هغه چې لسپینې ماڼۍ وتلی د لومړي ځل لپاره په شیکاګو کې خبرې کوي. اوباما چې کله ولسمشر وروستۍ وینا یې هم همدې ښار کې کړې وه. د شیکاګو ښاروال راهم ایمانوئل وویل ویاړي چې باراک اوباما د پخواني ولسمشر په توګه خپله لومړۍ وینا شیکاګو کې کوي او د واک پر مهال یې هم وروستۍ وینا په همدې ښار کې کړې وه. اوباما یو پخواني سلاکار ډیویډ ایزرلود ویلي اوباما به د شیکاګو په پوهنتون کې یو شمېر ځوانو رهبرانو او د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي. په دغه پوهنتون کې د اوباما په نوم یو کتابتون هم پرانیستل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خپرونې په دوام کې و باورې چې د بلخ ولایت د شاهین قلوردو پر مرکزی قرارګاه لبري درسته افغان ولسمشر د دفاع وزارت او لوی درستیز د څوکیو لپاره نوي سرپرستان ټاکلې دي. آیا د دې برید په خاطر د دفاع وزیر او لوی درستیز ګرمبللی شو؟
په دروازه کې پیرادار په دې ونه توانېږي چې د خاو بد تفصیص وکړي او د طالبانو د اوپی کومنټ کې فرق ونه کړي. د وزیر دفاع د لوی درستیز ډېر مشکل بدی ته نه
په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان پر پالیسۍ غور کوي. د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس کابل ته رسېدلی. په خوست کې نن یوه درانه چاودنه وشوه. په نورو موضوعاتو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لرو چې نیمه نړۍ اونیز پروګرام همداراز د یو کلي زرغوږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره په دوهمه نیمایي کې خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ کاغلا ازادۍ راډیو اوري. پر 209 شاهین قول اردو د تیرې جمعې د ورځې له خونړۍ حملې وروسته د دفاع د وزیر په ګډون د جګپوړو چارواکو د استعفا مسله توده شوې. نن دا مسله تایید شوه چې دفاع وزیر لوی درستیز او د دې قول اردو درې قومندانانو ظاهرا استعفا ورکړې دي. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او لوی درستیز د څوکیو لپاره نوی کسان معرفي کړی دي. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن د شپه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ د کسان چې د سرپرستانو په توګه ټاکل شوي دي څوک دي؟
بله، تکل سب تاسی او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسی وویل، د افغانستان د دفاع وزارت لپاره سرپرست دفاع وزیر ښاغلی او دغه شان لوی درستیز نن استعفا ورکړي او دوی دواړو استعفاګانې د ولسمشر لخوا ومنل شوې. د جمهوری ریاست د ویان رستیال د واخان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپل استعفاګانې ورکړي او دوی استعفاګانې د ولسمشر لخوا منل شوې دي.
دوی دواړو خپلې استعفاوې وړاندې کړلې. د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د افغانستان د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز قدم شاه شهین د هغو استعفاوې نن ولسمشر ومنلې.
او دغه شان ویل کېږي چې ولسمشر د دغو پوستونو لپاره سرپرستان هم ټاکلي دي، یعنی طارق بهرامي د افغانستان دفاع وزارت لپاره او دغه شان شریف یفتلی د لوی درستیز د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. تکل صاحب، دغه لوی درستیز او د افغانستان دفاع وزیر چې دوی استعفاګانې ورکړي، دوی نن په یو خبري کانفرنس کې هم راڅرګند شول او په دغه خبري کانفرنس کې دوی همدا وویل چې موږ په خپل خوخه استعفاګانې ورکړي دي او دوی دا په افغانستان کې یو اخلاقی بنسټ یاد کړ چې دوی په دې ډول غوښتل چې دا ننندارې ته وړاندې کی. حال دا چې د پخوانی حکومت یا د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال هم تر بیا امنیتي پیښې وروسته د کورنۍ چارو وزیر او د غشان د ملي امنیت رئیس ښاغلی محمد انی فاطمار او امرالله صالح له خپلو دندو استعفا وکړي وي چې د وخت ولسمشر لخوا هم ومنل شوي. اوس مهال په نوي حکومت کې د ملي وحدت په حکومت کې هم دوی لوړ امنیتي پوستونه لري. د پراسال کې تر دې مخکې وي دولتي امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي ول چې یاد دوه چارواکي چې ویل کېږي د دوی استعفاوي ورکړي او استعفای د جمهور رئیس لخوا منل شوي دي، دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، بلکې د استعفاو موضوع نه ده. او دوی درې لوړ رتبه افسران هم یاد کړي دي چې د شاهین قلوردو کې په بلخ کې ول چې دوی هم دندې ګوښه شوې دي. دغه شان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی د 203، 215، 209 او 210 قولي اردو د قومندانانو وړاندیز هم منظور کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د 210 ظفر قولي اردو قومندان بریج جنرال امان الله په بلخ کې د 210 قولي اردو د قومندان په توګه ټاکل شوی دی. دا قولي اردو چې د تیر جمعې په ورځ په یوه حمله کې د ملي اردو ګڼ شمیر افسران او سرتیری ووژل شول. بل تکل سپ
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، اجمل تورمن د ازادۍ رادیو خبریال و چې له کابل د دفاع د وزیر او همدارس د لوی درستیز د استعفا یا له دندو د لری کېدو او همدارس د دفاع وزارت او د دفاع وزارت لپاره د سرپرست د او سرپرست وزیر په توګه د طارق بهرامي د معرفي کېدو او همدارس د لوی درستیز د مقام لپاره د جنرال شریف یفتلی د ټاکل کېدو په اړه راپور راکو. د یادونې وړ ده چې یو ضروري تصیب پکار ده چې د بلخ نهم نمبر قول اردو ده، اووم نمبر نه ده، چې زما همکار په یقین سره چې اووم نمبر قول اردو ویل ده به فقط یوه لفظي اشتباه وي. خو که بیرته اصلي مسلې ته راشو، خبره دا ده چې د مخکمو واوریدل په راپور کې چې د دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست وزیر وروسته له هغه وټاکل شو چې د دفاع پخوانی وزیر عبدالله خان حبیبي خپله استعفا ظاهرا ولسمشر ته وړاندې کړه. همدارز لوی درستیز هم له دندې ګوښه شوی دی. معلومه نه ده چې استعفا یې ورکړي خو او که له دندې لرې شوی. خو د ولسمشر مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې دې کسانو استعفاوې ورکړي دي. خو راځي اوس دې مسلې دا مسله وڅېړو چې آیا په رښتیا سره دفاع وزیر او لوی درستیز په دې مسله کې ګرام وکنه. دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پایل کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لغړی صالح محمد صالح څخه کړې. ښاغلی صالح په ځواب کې وایي
ماول خو دغه پیښې شهیدانو ته د جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته د ربیعالعالمین په دربار کې عاجله شفا غواړم. وګورئ که موږ او تاسو مهم شو او دغه مسلې ته د نږدې نه کتنه وکړو دلته د وزارت دفاع او د لوی درستیز ډېر زیات په دې کې به ګناه نه وي، ځکه چې دغه یو جبهې جنګ نه و، یو داسې عمله وه چې دغه د وزارت دفاع یا د لوی درستیز په توان کې وجود نه لره. دا به هغه وخت د دې غفلت وی چې دې یو تعرض پلان کړی وی او هغه پلان د دې شوه وی یا د خپل په جنگ کې هغه خپل پلان کې د سربازان د زیات تلفات لیدلی وی، د کمین سره مخ برابر شوی وی، به دلته مسولیت به مشرانو ته راځي کېده. وخت چې په دروازه کې پیرادار په دې ونه توانیږي چې دغه د خو بد تفصیص وکړي او دغه کسان د طالبانو د حکومت کې فرقونه کې وزر فکر کوم دوی کې د وزیر دفاع د دوی د ریسی ډیر مشکل بدی ته نه وي. مهمه خبره دا ده چې زمونږ تعلیم او تربیه ظرفیتونه څومره لوړ شوې دي. دلته افسوس خبره دا ده چې کله زمونږ سربازان تعلیم او تربیه ته دي هغه څه چې لازم ولا تعلیم او تربیه نه ویني دغه څه ناشته او درې میاشتې کورس ته
تعلیم تربیه په ارتباط باندې یو لوی بحث ده. د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو د روزنې لپاره ډېره توجه کیږي، نظر نور ته چې ملي پولیس دي یا نور دي، په هر صورت په دې به جدا بحث وکړو. راځو تاسو دې پوښتنې ته چې تاسو وایي دغه مسؤلیت دوی ته نه راجی کیږي. کله چې مسؤلیت نه راجی کیږي ولې ولسي جرګې دوی استجوابوي؟ پرون تاسو پریکړه کړې وه د کمیسیونونو چې باید دفاع وزیر لوی درستیز او دغه راز د قول اردو قمندانان باید استجواب کړي، او کچیر د دوی هغه تشریحات تاسو لپاره د قناعت وړ نه ورسره ممکن شاید استیزا کړي وي، او په همدې شکل باندې د ادم رائے یا د رائے اعتماد موضوع مطرح کړي. ولې دا پروسه تاسو په ولسی جرګه کې مخته وړي؟
وګوري د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې زموږ ټول کارونه تشریفاتي دي او د دې په ځای چې یو څو خوشاله کو بنیادي کار چې د افغانستان د بهبود لپاره د وزیر امنیت لپاره په کار دی هغه څو هغه د لاس لاندې نیسته او نه پاره کار کوي. د دې په خاطر چې وکیلان خپل ځانونه خپل موکلونو ته وښایي چې موږ خو دغه کار توان مندې لرو یا دغه کار وکړو چې وزیر دفاع یا د درستې کومندان له خپلونو اوخته زموږ دغه وسو او هغه نو استجواب وکړي هم کور ته ولېږو هم په دې پرېښده. مهمه بنیادي کار دا چې موږ څنګه کولای شو په دې ملک امنیت راشي، سوله راشي او د قانون تطبیق کاروشي، او دغه ته سیستم روانه موږ باید توجه سیستم ته وکړو. ګوره وزارت دفاع لوی درستې لري، بیا دغه ته کومندان د خپلونو لري، کومندان د خپلونو به رئیس ارکان لري، بیا دغه نوکریوال لري. دغه ټولې مسلې باید نتیجې ته موږ ورسېږو چې آیا دلته چې په دې دروازه کې داخله راتلل دې سره خوانکاري صورت نیول دی که نه نیول دی، دا موضوع باید دلته وڅېړل شي او مسؤلیت هغه چا چې غفلت کړی بعد هغې ته ور په غاړه کړو. دا چې اوس دروازه کې یو پیرهدار خپله پیرهداري نه کوي، غفلت کوي، دې په ځای چې موږ خپل مسؤلیت راوالو وکیلان هم په وزیر دفاع او په ملي درستیز کې زه فکر کوم په دې سره مشکل نه حل کېږي. که چېرې دغه وزیر دفاع او ملي اعتماد چې کور ته ولاړ شي هغه مشکل پیدا شي. هلې دی مهمه خبره دا ده چې هغه پلان چې د تعلیم او تربیه لپاره پکار دی موږ دقیق وکړو، هغه نوکریوال چې په وجو کې دي او هغه دقیق بېته خپله نوکري د ته وڅ غره شي دا هغه باید دقیق وڅېړي. آیا دغه پیرداران بل مهم شی کسب دی؟ زمونږ کشتور غوڼه ډېر ځای په دې دغه دروازه کې دی خلک سره همکاري صورت نیول دی کنه نیول.
صالح صاحب د دوی له استعفا سره اوس بیرته د موضوع را پورته کیږي چې څوک باید دوی په ځای وټاکل شي. اکثرا دغه پیښه سره ډېر ژر په دې باندې بحثونه کیږي چې څوک دې لپاره مناسب دی څوک نه دی. دغه پیښه ته په پام سره او په دغه وضعیت کې چې دوی له کار لري کیږي یا استعفا کوي، آیا یو بل څوک ټاکل کیږي؟ کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي چې وکول سي پراتونکو کې دغه سي حمله مخنیوي وکړي؟
زما په نظر باندې هر څوک چې د وزیر دفاع په دې راځي لوی درس په دې راځي هغه پر د دې نو حالات به تر تر راځي، ځکه ته یو ډیر وخت کېده چې په درو کارونو باندې حکیم وو او ته نه وی جوړف نه دوړو هم لوی درس هم وزیر دفاع د کمانډان د ټولنا تر دغه لوی درس څخه پورې او یا کمانډان ټولنا تر او د دفاع پورې سیدل او ته حکیم وایي لره په ټولو مراتو کې ځکه کر کوم چې بیرون نه څوک راځي داخل نه څوک راځي هغه بدونه په دغه خپل کارونو باندې دونه تسلوتونه لري. مهم شی زما په نظر باندې دا ده چې د افغانستان کشفي ارګانونه باید دې کې اصلاحات راشي
او امکانات چې کسب مصرف یا په درست ځای مصرف شي. اوسنی جنگ استخباراتي او کشفي جنگ یې موږ باید خپل کشفي او استخبارات قوي کړو تر څو کړو چې استخبارات کشف زموږ قوي شوي نه وي او هغه هغه مسلکي روزنه لیدلې نه وي. هغه امکانات چې اوسنی دنیا اوس په لاس کې لري هغه زموږ د دغه کشفي او استخباراتي ارګانونو ته په لاس کې اچول شوي نه وي. د دې لپاره روزنه نه وي شوي. زه فکر کوم چې ځان نه د دفاع لوی دستي په تاسو باندې دغه کار نشي امکان نه لري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح اول ازادي راډیو سره په خبرو کې، ستاسو په نظر آیا د نویو وزیرانو، د نوی وزیر، د نوی دفاع وزیر، سرپرست دفاع وزیر معرفي کول او همدارس د لوی درستیز په توګه د یو نوی مقام ټاکل به هغه ستونزې چې له دې مخکې په امنیتي برخه کې وې حل کړي؟ په تیره د دفاع وزارت په چوکاټ کې هغه ستونزې چې رامنځته شوې دي او هغه حملې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د دفاع وزارت پر قرارګاه شوې دي، آیا دا ستونزې به له نویو مقرریو سره حل شي؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره ولیکئ. په همدې خپرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. په همدې حال کې د کابل ښار د دینی عالمانو شورا د بلخ د 209 شاهین قلی اردو پر سرتیرو او افسرانو د جمعې د ورځې برید وغنده او ویل چې پر ملکی او سپیڅلو ځایونو دا ډول حمله د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له کابل راپور راکوي.
د کابل ښار دینی عالمانو وویل پر ملکی ځایونو، روغتونونو، ښوونځیو، مدرسو، سپیڅلو او عبادت ځایونو برید کول او پکې د مسلمانانو وژل د اسلام له نظره جایز نه دي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د بلخ ولایت د شاهین قولی اردو پر سرتیرو او افسرانو برید د اسلام او بشریت له ټولو موازینو خلاف وګاڼه او په کلکو ټکو وغند. د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی وویل
الله رب العزت می فرماید کسی کی یک مسلمان را قتل میکنه قصدن،
الله رب العزت فرماید څوک چې یو مسلمان په خاصی توګه وژني د هغه ځای د تل لپاره دوزخ دی. د کابل ښار د علماو شورا پر روغتونونو، ښوونځیو، جماعتونو او سپیڅلو ځایونو بریدونه غندي. دا حمله د اسلام له نظره حرام ده.
دوی د بلخ ولایت د شاهین قلی اردو پر سرتیر او افسرانو برید د افغان حکومت، افغانانو او اسلام د دښمنانو کار وبهاله. د کابل ښار د عالمانو د شورا مسؤلینو دا هم وویل چې د شاهین قولی اردو په سلګونو سرتیری او افسران د برید پر مهال په جومات کې او د خدای په عبادت بوخت وو. دوی د قرآن د آیتونو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو پر بنسټ وویل هیڅوک حق نه لري چې پر عبادت بوخت کس ووژني. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د بلخ ولایت پر شاهین قولی اردو د وسلوالو طالبانو په برید کې په سلګونو افغان سرتیرو او افسرانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل ښار دینی عالمانو وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ارزښتونو او د خلکو د ژوند خوندیتوب ته ملاګانې تړلي او دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. دوی له حکومت وغوښتل چې د یاد قولی اردو هر سرتیری او افسر چې په دغه برید کې له قولی اردو څخه دننه له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کړې وي باید سخته سزا ورکړي. د دغه شورا غړي عزیز الله مفلح وویل
از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش ما امی است که کسانی که در
افغانستان له اسلامی جمهوری دولت څخه مرخصت داده چې هغه کسان چې په دې پیژه کې دست لري په دې برخه کې عسکری او اسلامی قانون هر پریکړه کوي باید پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ارګ ماڼۍ ویلي چې د شاهین قولی اردو د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او که دغه قولی اردو لوړپوړي مسؤلین پکې هم لاس ولري وبه پوښتل شي. تازه راپورونه وایي چې تر دغه پیښې وروسته د افغانستان د دفاع وزیر او لوی درستیز استعفاوي ورکړي چې د ولسمشر لخوا منل شوي دي او دغه شان د بلخ شاهین قولی اردو درې لوړپوړي افسران هم له دندو ګوښه شوي چې ویل کېږي څېړنې به ورڅخه وشي. د کابل ښار د عالمانو د شورا غړو دا هم وویل چې په دغه پیښه کې د پاکستان استخباراتي کړۍ لاس لري ځکه چې پخوا تر دې هم په ورته پیښو کې شواهد ښودلي چې بریدګر یې له پاکستان څخه استول شوي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ د افغانستان لپاره پر پالیسۍ غور کوي. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن یو ځل بیا د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه معلومات راکوي. تورمن صاحب
بلی تکل سی بیا هم د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په یو نایلم شوی سفر کابل ته را رسیدل دی. که څه هم د دغه سفر په اړه کمی حکومتي سرچینې په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر راتګ هدف د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزونه او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې څرنګواله ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره کتلی ول، او د ورته موضوعاتو پر سر له دوی سره خبرې شوې وې چې د ځینو برخو کې په ځانګړي ډول په امنیتي برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه هم شوې وه. خو د ښاغلي جیمز ماتیس سفر او دا چې د چارواکو سره پر کومو موضوعاتو باندې خبرې کوي، دا به د ورځې په ترڅ کې او نورو راپورونو څرګن شي چې دوی پر کوم موضوعاتو غږېدلی دي، پر کوم موضوعاتو خبره کړې ده، او په لیدلو کتنو کې پر کوم موضوعاتو باندې سره د افکارو تبادله شوې ده. بله تکرار
ډېره زیاته مننه اجمل تورمانو چې له کابل د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه معلومات راکول. جیم ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. نن په خوست ښار کې یوه درنه موټر بم چاودنه وشوه. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شیبه له خوست نه راسره دی او په دې اړه معلومات راکوي. الوخیل صاحب، دا حمله په کوم ځای کې شوی او د تلفاتو په اړه مو څه معلومات ترلاسه کړي دي؟
سلام تاسو او درډو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ماسپښین د افغانستان په وخت یو بجه د خوست ښار اړوند ختیځ لوري ته د کاروان سرای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم برید وشو. د چاودنې غږ ډېر پیاوړی و او تر ډېرو لرې سیمو هم غږ واورېدل شو، او هم هغه ګردونه او دوړې او لوګي هلته لیدل کېدل. کله چې پېښه وشوه، سیمه سمدلاسه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوه، او تر دې مهال هم چا ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پېښې ځای ته نږدې ورشي. یا د سیمه ته د هوایي میدان سیمه ده، او په هغه ځای کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه موجوده ده. عموما د پېښو پر مهال ولایتي قواوې چې دوی سره دي، د پېښې ساحه د امنیتي پوښښ لاندې نیسي، او تر څو چې د دوی هغه پلټنې بشپړې شوې نه وي، تر هغې عامو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکوي. مونتا دا مسیر مهم مسیر دی، دا په دې لار باندې د خوست ځاځي میدان ته تریزیو ته صبریو ته باغ او لکڼو ته عموما د ګاډي چې ځي او راځي همدا لار ده. البته د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یوه دولس کلنه ماشومه جنۍ هغه د پېښې له نږدې ساحې څخه چې په کور کې زخمي شوې وه، هغه دلته د ښار کومکي معالجوي روغتون چې یو خصوصي روغتون دی، هغې ته د درملنې لپاره راوړل شوې ده. نور تر دې اضافه نه چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي، او نه اوسه پورې د دې پېښې هغه قربانیان یا څه تلفات چې لري د هغې په ارتباط هم کره موثق معلومات نشته.
الوخیل صاحب، خوست تر ډېره پورې په دې وروستیو څو کلونو کې امن و؟ یو دم دا ناامني له کومه او په کومو دلایلو ستاسو په نظر او د کارپوهانو سره چې تاسو خبرې کړې، له چارواکو سره مو چې خبرې کړې، له کومه را پیدا شوه؟
په مجموع کې سرل دی چې خوست یوه داسې منطقه ده چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې ده. دلته که د دولت وسوال مخالفین وغواړي، ښایي په اسانۍ باندې دلته تګ او راتګ وکړای شي. عموما داسې یوه نیمه پېښه خو رامنځته کېږي، بیا هم خلک تر یوه اندازې پورې د خوست په امنیت باندې ډاډمن دي، او هغوی فکر کوي چې داسې یوه نیمه پېښه رامنځته کېږي، خو د خوست په عام شکل باندې د خوست امنیت ډاډمن دی، خو امنیت لري.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل و چې په خوست کې د نننۍ موټر بم حمله په اړه معلومات راکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات
ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو بجو ازادي راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دوه بجې او دېرش دقیقې دي. صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي دفاع پخوانی وزیر عبدالله حبیبي او پخوانی لوی درستیز قدم شاه شاهیم وایي د دوی استعفاوی د ملي ګټو په خاطر دي. دغو دوو چارواکو څو ورځې وروسته له هغه دنده پرېښوده چې په بلخ کې په 209 شاهین قلي اردو وسلوالو طالبانو حمله وکړه او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس په یو نه اعلان شوي سفر نن کابل ته تللی دی. تمه ده ښاغلی ماتیس به د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د خوست ښار اړوند کاروان سرای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم چاودنه شوې ده. دغه چاودنه نن غرمه مهال یو بجه شوې ده چې غږ یې تر ډیره لرې اورېدل شوی. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي شریک شوي. ځینی سرچینی وایي ډېر ژر به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ننګرهار کې راڅرګند شي. دغې سرچینې ویلي د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې د ننګرهار ښاروالۍ میلمستون د حزب اسلامي امنیتي کسانو ته سپارل شوی دی. د فرانسې د جمهوري ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې ایمانوئل ماکرو او مارین لوپین تر نورو مخکې دي او دوی دواړه به د مې په اوومه په دویم دور کې سیالي وکړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی په لومړني رسمي سفر روسیې ته روانه ده. هغه هم په داسې حال کې چې د روسیې او اروپای ټولنې ترمنځ مخالفتونه اوج ته رسیدلي. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما به نن وروسته له هغه چې له سپینې ماڼۍ وتلی د لومړي ځل لپاره په شیکاګو کې خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او اوس هم مرزی احمدزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې ډېر ژر به د دغه ولایت په صنعتي ښارګوټي کې 95 عصري فابریکې په کار پیل وکړي. حمیدالله خادم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فابریکو کار بشپړ شوی او په فعالیت سره به زیات شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
له دغو 15 فابریکو څخه یوه د مانده شو د پروسس سره فابریکه ده چې په فعالیتو سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. همداراز د خوراکي موادو او د مرمرو ډبرو د پروسس نوري فابریکې هم د مونتاژ په حال کې دي.
ښاغلی خادم وایي چې د هرات د صنعتي ښارګوټي د برېښنا ستونزه حل شوې او ورځ تر بلې پکې اقتصادي پرمختګونه د پیاوړتیا په حال کې دي. نوموړی وایي چې اوس مهال د هرات په صنعتي ښارګوټي کې سباندې 230 فابریکې فعالیت لري. په غور ولایت کې د لوښو مینځلو د مایع یوه فابریکه پرانیستل شوه. د غور د سوداګرۍ او صنایعو مدیر علي رضا حسنزاده د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه هر ورځ بازار ته 40 کارټنه د لوښو مینځلو مایع وړاندې کوي. حسنزاده زیاتوي چې دغه فابریکه د یو افغان سوداګر لخوا د 10 لکه افغانۍ په ارزښت جوړه شوې ده. د غور د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې دوی غواړي چې د خصوصي سکتور په هڅونې سره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا شان فابریکې فعاله او بازار ته کورني محصولات وړاندې کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو پوچی قزاقي وړې 1250 افغانۍ، یو پوچی پاکستانی وړې 1280 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2190 افغانۍ، د وریځ یو درنی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 340 افغانۍ. د خبرونو پای.
آزادۍ رادیو اوري. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. عزیز الله لخوس نه په خپل سمس کې لیکلي دي، افغان حکومت نه مې دا هیله ده چې داسې کسان په دندو و نه ګماري چې د هغې دندې لیاقت نه لري او له دې سره به نا امنی تر یوه حده زیاته شي. فضل الرحمن فضلي له ننګرهار نه لیکي، د چارواکو له دندو لرې کول کومه معنا نه لري بلکې قوي مدیریت او همغږۍ ته اړتیا شته. بله دا چې باید په دندو کې غفلت ونه شي. او ساحل له ننګرهاره په خپل سمس کې لیکلي، په دې پیښه کې ګرام کسان د قول اردو قمندان او جګپوړي چارواکي دي او باید درنه سزا ورکړل شي. په دې پیښه کې باید ولسمشر ته اجازه ورکړل شي او پریښودل شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو را بولم. لومړی د نیمې نړۍ اونیز پروګرام ته، او ورپسې به د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په نیمه نړۍ خپرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په فعالیتونو خبرې کوو.
مو د 34 ولایت خود مو څارنوالۍ اختصاصي معنی خشونت علیه زنانه داریم که خوشبختانه در 23 ولایت مو تنه څارنوالۍ مو مشخصا زنانه هستند.
د چینو موړې څارنوالۍ د زیانمنو میرمنو څومره قضیه چیړلې، او د هغو میرمنو خبرې به هم واوري چې د بیلابیلو ستونزو له امله دلته مراجعه کړې ده.
د سکسار مزل کټ کاشکاله بورډ مده د کوسې سات ګټم کټ کټینو نه سات بازو تم دروی مرزات که بخوده گه یه قصوتر دفت خوزد.
زه مسوده نیازیم.
هغه شخص چې د خزې د ازار او وضعیت مرتکب شي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي دیرشمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، د مور او پلار او د میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. په کورنیو کې له ښځو سره تاوتریخوالی له یوې خوا او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته نه پاملرنه له بلې خوا هغه څه دی چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډیری وخت په عدلي او قضایي ارګانونو نیوکه کیږي چې د قرباني ښځو قضیې په سم ډول نه څېړي او دوه ګونی چلند ورسره کیږي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو جوړښت 3 محاکم او څارنوالۍ دي چې د قانون له مخې د ورکړل شوو صلاحیتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کلونو کې د محاکمو او څارنوالیو تر څنګ د ضرورت او قضیو د ډیرېدو په خاطر یو شمېر ځانګړو څارنوالیو او محاکمو د موجودو څارنوالیو ترڅنګ فعالیت پیل کړی چې له دې جملې څخه یو هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ د چې په 2008 میلادي کال کې په کار پیل کړی دی. دا چې په وروستیو کلونو کې اختصاصي محاکم او څارنوالۍ د کوم ضرورت پر اساس ایجاد شوي او قانوني مشروعیت یې څه دی، د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي کله چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د کار تراکم زیات وي ځینې قضیې په سم ډول نه څېړل کیږي. نو اختصاصي محاکم او څارنوالۍ په جدي ډول او د مسلکي کسانو په درلودلو سره کولای شي قضیې په سم ډول وڅېړي.
زمانی که بعد جرایم محاکمه خاص ضرورت میشه و ایجاد میشه،
کله چې د ځینو جرمونو د څېړلو لپاره خاص محاکمو او څارنوالۍ ته اړتیا پیدا کیږي، دغه ډول محاکم او څارنوالۍ د مسلکي کسانو په درلودلو سره په ډیر جدي ډول قضیه څېړي. دا ډول ځانګړي څارنوالۍ دوه ګټې لري. یو دا چې د کار تراکم په عمومي څارنوالۍ او محاکمو راکموي، او بل دا چې په دې ډول محاکمو او څارنوالۍ کې مسلکي کسان قضیه په ښه ډول څېړي. د ښه ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ جوړول د افغان میرمنو جدي غوښتنه وه او په دې برخه کې ډیره مبارزه کړې ده. زه فکر کوم دا څارنوالۍ د زیانمنو میرمنو لپاره ډیره ګټوره او یو ضرورت دی. هغه ستونزې چې پخوا میرمنو په محاکمو او څارنوالیو کې لرلې، اوس څه ناڅه حل شوي دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشرې پروین رحیمي په وینا، نوموړي څارنوالۍ د ښځو پر وړاندې د ناوړه وضعیت او موجوده ستونزو پر اساس د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې رامنځته شوې ده، چې په 34 ولایتونو کې څانګې لري او په 23 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې د ښځو دوسیې څېړي.
د چوکاټ ادارې لوی څارنوالۍ تاسو 2008
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په 2008 میلادي کال کې د اتو غړو په درلودلو سره د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د یو کمیسون په شکل رامنځته شو. وروسته بیا کله چې ولیدل شول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په ډیریدو دي او ډیرو میرمنو دلته مراجعه کوله، بیا په اتو زونونو کې هم څانګې جوړ شوې. کله چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نافذ او توشیح شو، نوموړي څارنوالۍ هم ټولو ولایتونو ته وغځېده او نن موږ په 34 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ لرو. په 1915 کال کې د څارنوالۍ مرستیالۍ ته ارتقا وکړه او اوس د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې فعالیت کوي. همدارنګه په 100 ولایتونو کې آنلاین ډیټابیس لرو چې د تاوتریخوالي پیښې ثبتوي. زموږ کارکوونکي ښځینه او نارینه دواړه دي. په راس کې ټولې ښځې دي. عمومي رئیس او څلور نور رئیسانی او د تحقیق په برخه کې همکارانی ښځینه او نارینه دي.
هم مردان را به خود داریم، هم زنان را داریم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ ته ګڼې ښځې د خپل مشکل د حلولو او دوسیو د څېړلو په خاطر راغلې وي. هر یوې بېلابېله کیسه لرله، له جنسي تېرینې نیولې تر وهلو ټکولو پورې. اکثرو یې د کورنۍ او خلکو له ویرې خبرې نه کولې. د همدغو میرمنو له ډلې څخه مو له یو څو تنو سره خبرې وکړې.
14 کاله کېږي چې واده مې کړی. میړه مې ډېر ظلم روان دي کوي، مخدره مواد کور ته راوړي، خپله بیرون وي. ما ته وایي تیراته خرڅوه، کله چې خرڅ نشي یا پیسې لږ وي ډېره مې وهي. د سپي په کاسه کې سر راته ښکته کړ، راته یې وویل ته زما د ډوډۍ لیاقت نه لري. بیا یې په سر په لرګي ووهلم. اوس دلته راغلی یم چې شکایت ترې وکړم. څو ځله مې د ځان وژنې هڅه کړې ده، خو خدای بچ کړی یم.
خوشی کنم دیگه برابر نشد.
زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي. سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي.
میړه مې ډیر ظلم را باندې کوي. تل می وهی، کاروبار نه لري، ټول ورځ په کور کې وي. تل می گواهی چې طلاق درکوم. لکور می ووزه، اولادونه می خوانځي ته نه پریږدي. لورګانو می تر نیمای مکتب وویل، بیا له مکتب وویستلې او په زور میړه ته ورکړي. اوس له مجبورې دلته راغلی یم. میړه می باید اصلاح شي. په خو به ډیر په میرمنو ظلم کېده. اوس چې د میرمنو لپاره محاکم او سرنوالۍ جوړې شوی، د ښځو په ژوند کې سناسه خوالی راغلی او کولی شي له خپل حق څخه دفاع وکړي.
اغلی رحیمی وایي کله چې یو زیانمنه ښځه دوی ته مراجعه کوي، دوی له قانون سره سم چلند ورسره کوي. نوموړی زیاتوي، خوشبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیې په ښه ډول څېړل کیږي.
در مجموع ما مطابق به قانون منع خشونت
په ټوله کې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون سره سم اهداف او دندې لرو. کله چې یو زیانمنه میرمن موږ ته مراجعه کوي، په لومړۍ ورځ 30% کې کار پر مخ ځي. د میرمنې عکس اخیستل کیږي، استعلام یې ترتیبوو، د موټر په وسیله یې عدلي طب ته د څېړلو لپاره لیږو او په هماغه ورځ یې میړه پسې جلب لیږو. بیا د معزز څارنوالۍ لخوا څېړنې کیږي او موږ کوښښ کوو چې له دواړو خواوو اسناد او شواهد ولرو. له څېړنو وروسته د اختصاصي محکمې لخوا له زیانمنې میرمنې سره عدالت کیږي. په اختصاصي محکمو کې هم مسلکي کسان دي. او په خر ډول قضیه سیړي
قضایا را به عمق بررسی میکنن.
کله چې یو خزه له تاوتریخوالي سره مخ کیږي پر فزیکی ځورونې سربیره له رواني اړخه هم صدمه ویني. ځینې میرمنې خو ان فکر کوي چې د میړه له خوا ورسره تاوتریخوالي او بد چلند د هغه حق دی او په پټه خوله یې زغمي. خو کله چې د زغم او صبر کاسه راډکه شي بیا نو میرمنې په روحي او رواني تکلیفونو اخته کیږي. میرمن پروین وایي دوی د حقوقي خدماتو ترڅنګ رواني خدمات هم لري چې په اونۍ کې درې ورځې میرمنو ته رواني مشورې ورکوي.
ما بخش مشاوري روان درمانی را داریم.
موږ د یوې موسسې په مرسته د زیانمنو میرمنو لپاره په اونۍ کې درې ورځې د رواني مشورو برخه هم لرو. د رواني مشورو برخه د دې لپاره ده چې اکثرا تاوتریخوالی د روحي او رواني ناروغیو سبب ګرځي. موږ دا خدمات یوازې میرمنو ته نه وړاندې کوو، بلکې سارنوالانو ته مو هم په دې برخه کې ځینې ورکشاپونه جوړ کړي دي چې یوه میرمن په کومه رواني مرحله کې قرار لري. مثلا زموږ د قتل ډیری قضیې داسې دي چې معلومه نه وي چې میرمنې ځان وژلی که وژل شوې ده. د کورنۍ غړي یې د ځان د خلاصون په خاطر دا دلیل راوړي چې میرمنې یې رواني ستونزه لرله، ځکه یې ځان وژلی دی. نو سارنوال باید دا وړتیا ولري چې یوه میرمن د رواني حالت په کومه مرحله کې ځان وژنه کوي، او دا باید د هغو کسانو لپاره د تیښتې لار نه وي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
افراد متحدی از حقوق زن نباشن.
پروین دهیمی وایي د ښځو اړوندې قضیې له ښځو چارو وزارت او د پولیسو له حوزو څخه دوی ته راځي.
از شروع سال 1396
د روان کال له پیل نه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2 اتیا پیښې له موږ سره ثبت شوي دي چې د ښځو چارو وزارت، حوزو او پولیسو لخوا موږ ته راجع کیږي. د تاوتریخوالي قضیې چې ډېرې زیاتې او معمولې دي، د ښځو وهل ټکول دي او همدارنګه د ښځو وژل، جنسي تیری، ځان وژنه او د ته ورته نورې پیښې. په دې برخه کې موږ کوښښ کوو د کال په آخر کې د ښځو چارو وزارت ته چې پالیسي جوړوونکی وزارت دی، د تاوتریخوالي ټول اعمار او ارقام ورکو. دا بیا د ښځو چارو وزارت دنده ده چې د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی ډیر شوی او د راکمولو لپاره یې مشخصه پالیسي جوړه کړي.
پالیسي مشخصه را به خاطر کاهش ازو باید در نظر بگیره.
میرمن پروین د تیر کال د ځینو مهمو قضیو یادونه هم کوي چې دوی څېړلې دي. له هغې جملې څخه یوه هم د زهرا قضیه ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ څېړلې ده.
خو به بعضې قضایا
ځینې قضیې دي چې رسنیو ته راوځي، خو کله چې څېړل کیږي تغییرات پکې راځي او رسنۍ بیا تر پایه نه څاري. مثلا د زهرا قضیه چې په دې قضیه کې د زهرا پلار هم دخیل و. د زهرا پلار یوه نجلۍ راتښتولې وه او په بدو کې یې زهرا په ډیر واړه عمر کې ورکړې وه. کله چې زهرا ودیږي، د خسر په کاله ډېرې سختۍ ګالي او بالاخره ځان ته اور اچوي او مړه کیږي. د زهرا میړه تښتېدلی، خواښې او خسر یې هم یو کال زندان کې وو، او دغسې ډېرې نورې قضیې دي چې څېړل شوي دي.
فیصله های 20 سال حبس، 18 سال حبس و 16 سال حبس بودیم.
در 1995 کال د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال و. د ښځو وژل، جنسي تیری، د بدن د غړو پرې کول، تیزاب شیندل او نور. خو دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ څومره دغه ډول قضیې څېړلې دي، د یادې څارنوالۍ مشره یې په اړه وایي.
ما د سال 1395 در څارنوالۍ من خوشنط علی زنان در کابل.
په 1395 کال کې په کابل ولایت کې 2 شپېته قضیې څېړل شوي چې 1 قضیې پای ته رسیدلې دي. 1 ابتدایي محکمې ته استول شوي دي. 1 استیناف محکمې تعقیب کړي دي. 1 د نهایي پریکړې په خاطر د تمیز څارنوالۍ ته لیږدول شوي دي. او 399 قضیې انصراف شوي دي. 115 قضیې حقوقي وي چې فامیلي محکمو ته استول شوي دي. 210 قضیې هم تر څېړنو لاندې دي. د یادې څارنوالۍ د مشرې په وینا، د کابل ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې قضیې څېړل شوي دي.
یو کلی زر غږونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې د ډاینامو د ترمیم لپاره جمیل د ټول کلی څخه پیسې راټولې کړې. اوس راځئ چې واورو آیا ډاینامو ترمیم کیږي او کنه.
استاذه کسب کار خو اسه الله ته نوی ګران ته ګوره زه چې تر څو دیاکس ته فکر کوم تا بیا وخت هماغسې لینونه سره تړلي وي.
بس د استاد او شاګرد فرق په همدې کې دی یاري.
خو ګوره استاذه شاګرد زه یم نه جمیل.
او سلطانه یاري ښه په ژبه پوه شاګرد دی، ته خو هغه په لاس راکړه.
کوم یو دغه اوسپنیز که هغه بل پلاستیکي لاسته والا؟
نه هغه اوسپنیز.
بس تاسې استاد او شاګرد، زه به دې کاغذو ته ګورم او کار به مڅارم.
سلطانه یاري دا لین هلته وتړه.
ښه
جمیل جانه، هر څه دې منو، خو چې له کاره مو ونه باسې نور ته پوشه او دا د ډینامو کاغذونه دي.
ته صبر سلطان ماما، دا لین هلته وتړه.
ښه استاد، څه فکر کوې چې جمیل بای زمانه خیز دکی که څنګه؟
یو نه خو دوه کشان ښه دي چې کار زده کړي. ته مه خفه کېږه، ستا کارم بیرته ګورم، بیا دې غلطي وایم
بیا به هم زه درته ولاړ یم او درنه زده کوم بی.
خدای دې توان درکړي یاري.
استاده لکه چې کارم سره سپک شو.
هو بس نیمې وبوله. سلطانه یاري ته راسه دغه پیچ ښه ټایټ کړه، زه به هغه پورته لین وتړم.
ښه دغه پیچ؟
هو همدا یو. نه نه کوګې مه تاووه چې سلیپ یې نه کې.
ښه
ښه دې راګیر که.
خو سلطانه یاري خفه نه شي چې زه وایم دا وکه او دا وکه یاري.
نه نه استاذه، ګډ کار خو همداسې وي.
السلام علیکم هلکانو، ستړي مشئ.
ستړی مشئ
استاذه، څنګه یې؟ کار خو به نه یې ستړی کړی؟ څنګه وځنډې دي؟
کار خو به ستړیا نه کېږي، خو زه شاګردانم لرم شکر، هغوی ته هم باید یو څه ور زده کړم.
ښه دا خو منې چې ستړی یې. ښه سلطانه وخیت، ته څنګه یې له کار سره؟
شکر دی ول.
استاد یو څه در زده کوي او که نه؟
وا کرم خانه، خو دا به دې م اورېدلي وي چې کسب غلا کېږي، څوک یې در زده کوي نه.
ګوره خانصاحب، زه بخیل نه یم، ما د ډینامو د لګولو مخکې هر څه ورته تشریح کړي یاري، او نور یې هم نه پسې پرېږدم.
ستا د کور ودان وي. خو سلطانه کار ته به ښه ډېر پام کوي، چې ما دې کلیوالو ته ننګه کړي چې سم کار به کوي، هسې نه چې بیا مو وشرمای.
بسم الله. لوری ولی دومره ډاره نه یې؟
څه شی و مورې؟
لوری پیره کوي مې ته بل ته اچو کنه څه ونو؟
خو بیخي مې سبق ایر شو، څنګه دې راته وویل؟
وی لوری مورې زار شه درنه. ښه بیا یې درته وایم، خو غوږ ونیسه ورته. ښه
ښه مورې.
ګوره لوری، یو وړوکی پیاز، دوه غټ پیازه او یو د کاسې پیاز، ټول څو دانې شوه؟
تصور یو وړوکی پیاز، یو د کاسې پیاز، یو دوه کېږي کنه مورې؟
هو شاباس لوری، یو وړوکی او یو د کاسې پیاز دوه دانې کېږي، او دوه غټ پیازه نور هم ورسره یو ځای که څو دانې کېږي لوری؟
ښه ښه، دوه هغه شول او دوه غټ پیازه، دوه سالور.
آفرین شاباس لوری، شکر پلور می
موری. پیرکی کرا پخیر؟
وی لوری وکی شوی؟ قربان دیش شما درنا، بس دو دانی پاتی دی نور پاخش و پلار بدیم تراغی پوری راشی
موری. به هیلی سره یو خیست کتابو.
خا چو بکی و لوری؟
آغی که یو رسم مو لکه تخته و او گروپا مو سر بل شوه و.
خانو دا شوی ولوری؟
موره هیلی وای چه دل تیلی کلی دی چه دا دمار برق دی، اغا تخته لمار تکی خوده دا.
دا اغا دا پلار خوی پام دی کارون بوختو، چی وسی لوره مر سر سر شوه؟
اوف موره، ولی ما تغوق نینیسی چه زن سر خبری که؟
خانوری غوق میده کنه.
موره هیلی تمیو ویلی چې زه غټه شوم او مکتب مې چې خلاص کړ، بیا خپلو کور ته د لمر برق راوړم.
ښه لورې آفرین شاباس لور مې. او لو څه دورې شوې، ته ودر چې دا کړکۍ بنده کړم.
Grrrr.
سلطان ماما د اکرم خان کا په خبره مخه پکېږه خیر دی
نه نه خفه نه یم جمیله خوره څه خبره نشته
استاده چای در واخله دوړې تېرې شوې تا اوس هم د پیالې په سر لاس نیولی
او سخته دوړې وې او جمیله یاره دا خان صاحب ډېر تند لاړو یو څه خو اوس ما هم ور پام شو خو کور دې ودان چې پوښتنه دې وکړه
استاده خان صاحب لږه تنده خبره وکړه خو په کار کې خبرې راځي نو
خیر خپله صحو او خطا منل ښه وي زه تېر ځل د ډینامو پر تړلو ملامت وم کار کې مې پوره تجربه نه وه خو هسې چټي مې سینه ورته ډبوله
یاري ما ته به مې استاد تل ویل تر څو چې کار درنه خراب نه شي په سم به یې پوه نه شي
خو بل ځل به نه د خان خبره اورم او نه د نظر ځکه چې اوس مې له استاد نه ډېر کارونه زده کړل
خو انډیوالي به نه خرابوي چې څه دې کار و دکان ته به راځې زه دې یاره خدمت کیم
سلطان ماما زه په رښتیا ډېر خفه وم ما ویل ته به د خان کاکا په خبره ډېر خفه شوی خیر دی مشر دی نو
هو یاري بنده خو له هرې خوا پوره نه وي او بیا خو پیسې او نوم په اسانه نه ګټل کیږي د دې خبرو سره مخامخ کېدل حتمي دي
دا خبره خو څه کوئ جمیله له هغه وخته مو چې د ډینامو په کار شروع کړی د زهري د مکتب خبرې مې ډېر په زړه او ماغزو کې تودې تودې ګرځي
ښه هغه څنګه
چې کور ته لاړم بس د زهري د مکتب کاروبار سموم د درس او د زده کړې قدر ښه ډېر را باندې راغی نوره من نه لور او نه میرمن زوروم
دې نه بله ښه خبره اوهو دا څوک دی سلطان ماما چې داسې زر زر را روان دی
کوم یو او دا خو خدای داد دی کنه
دا خدای داد څوک دی د لارې تک خو یې هغه مخکیني سړي ته ورته دی
اکرم خان یادوي جمیله او دا د همغه سړي زوی دی
خاص لمایا چې د معلم لرګی دې په لاس کې تغمې جوړې کړي بیا به زه د بدمشه ښه کدوانه او خټکي سره بیل کړي
خدای دادا ستړی مه شې
خیر اوسي وروره ته هم ستړی مه شې زه د بدمشه
خیر اوسي په دومره بیړې کې هم مېلمه پېژنې وروره څه خبره ده مونږ ته هم ووایا
خدای دادا والکه په دې تخر کې دې څه نیولي
څادر مې دی زه د بدمشه نو څه به وي
نو څادر ولې په اوږه یا په سر نه اچوي چې په تخر کې دې کلوله کړی
کتابونه پکې
څنګه کتابونه څه پې کوې
نه 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 کتابونه مېتابونه نه دي بل څه دي
سلطان راځه چې زه ورته خپل کار ته ولاړ شو چې د ورځې تر پایه ختم کړو
هو زما هم کور ته بیړه ده
دا پیاله مالته کېده راځه
زه تاسو درځې زه دا د چای پیالې ټولوم درځم
خدای داده او خدای داده چیرې روانې
لوری پام چی منو سوزی دیر سری دی خواه خود لگی پا سبر اخرا
خموره بگو مای
دو زفری تارا برخ بکنه رازینو تاوی خو کاری ختم شوه کنه
چکلا ازا داروری خب پا مارا گیده و خورم بیا
زا دو سرخان ندر نتولام داروری خودی دی کری کاری نام دو دینمو والا در تا یاد آما
بس که خودی کول د ماقام لازان هم مخی بلا خیر سره برق راشی
اوف ماره ای او برکره خوله می ترخه شوا
خا خا در کومه لوری و خطهی مقوا
امرو برکره
لوری دکتا برکا
خوله می ترخه شوا
ها وخه دو با
زرینه یو دو پیراکی با ده بیل امرچه پاخه کریو زهرای کلا خورده لشی
هو سره ده دی ده پیراکی خمی بیمرچه پاخه کریدی ده دی
پخه کری دی پلار جانا دقه دی
زرینه دادم از تو کسل گرادی خواکا نلوره ولی دی در ترخور در واخستا
زوری بیل چی موری از اوس روی شبیم تیریخ پیده کیم خواره لیشم
خانو اوزشو خواره لیلوره
خوچه خواگه چای را کری بیا خواره لیشم
ساره پویگه تو در دینامو برق جوره ولی پسی تلابی او لور دی غواړي چې د لمر برق کلی ته راولي
دا د لمر برق نوم دې چیرته زده کړې لورې
پلار جانا هیلی سن یو کتاب وو هغې کې لیکلي وو هغې بیا راته ولوسته
نه پوهېږم چې څه وکړم ورته ووایم چې نوره دې مکتب ته لاړه شي او که نه
څه چرت وهې د زهرې پلاره څه خبره ده ولې داسې غلی شوې
څه نه زرینه نه پویگم چه
پلارا کتاب کې رسمونه ما ته راوړې.
بله غلی شه لورې کنه، پلار دې خبرې کوي.
ښه مورې، دا پیره کې زه مازدیګر ته ځان ته پټوم چې هیلې سره یو ځای وخورم.
زه ورشې لورې. ښه، څه وسړی
وایم که زهره دې مکتب ته لاړه شي څه بده خبره خو به پکې نه وي که نه؟ لاړه دې شي. ها
وی، ما له خدای هم دا ساعت غوښته او ته وایې چې بده خو نه ده. نه ولې، دا خو ډیره ښه خبره ده کنه.
درنو اوریدونکو، زرینه د دې لپاره چې زهره لورې باید مکتب ته لاړه شي د خپل خاوند سلطان په وړاندې مبارزه کوله. آیا ستاسو په سیمه کې داسې شوي؟ او یا ستاسو په نظر د اولاد د تعلیم حق یوازې په پلار دی که په مور او پلار دواړو مساوي حق لري؟